سلام دا ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو لیږل او له افغانستان د امریکایي سرتیرو د بشپړ وټلو په اړه د کارپوهانو تحلیل.
د امریکایانو وټل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کیږي، یا دا چې د افغانستان د ترورستي تهدیدونه د امریکا او دوی متحدینو لپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي.
په افغانستان کې په کورونا وایروس تخته شوی کسانو د شمیر لوړوالی
په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایروس په مثبتو پیښو کې ډېر سلنه زیاتوالی لیدل کیږي.
د کیوبا د کمونست ګوند له مشر څخه د راول کاسترو استعفا. آیا په هلمند کې باغداری د کوکنارو د کښت ښه بدیل کېدای شي؟
دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو مرته ډېر روپۍ ګټي. د کال یو باغ تقریبا حتی تر شلو لګ پر یو باغ دی په اجاره ورکړي.
دا او نور په دې مجله کې اورئ، خو لومړی خبرونه لرو.
امریکا وی پر امریکا او د هغې د متحدانو پر پوځیانو هره حمله به سخت ځواب شي. افغانستان او ایران په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت پر نهایي کېدو خبرې وکړې. ایران د نتنز پر اټومي تاسیساتو د تېرې اونۍ د حملې د یو مشکوک هویت څرګند کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو بیا وویل چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگټن کې دا خبره وکړه.
It would be imprudent for us not to take those threats seriously.
دا بس موږ لپاره عقلانه نه وي چې دا ګواښونه جدي ونه ګڼو، او دا به د طالبانو لپاره هم عقلانه نه وي چې هغه څه جدي ونه ګڼي چې ولسمشر او دفاع وزیر ویلي دي چې د وتلو په وخت زموږ او زموږ د متحدانو پر پوځیانو به هر برید ته ډېر سخت ځواب ورکړو.
پاره موافقه کوي چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ لاسلیک شوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و. طالبان ویلي چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ونوځي، مسؤلیت به د امریکا پر غاړه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چرشمی پر اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر میاشتې 23 له افغانستانه ووځي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر نهایي کېدو او لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي محمد انیف اتمر او محمد جواد ظریف په دې اړه په ټلیفوني مکالمه کې بحث وکړ. په دې ویلامیه کې نور جزئیات نه دی ورکول شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د دغه سند پر نهایي کېدو د بحث لپاره تیر کال کابل ته سفر کړی و. عراقچی د هغه سفر پر مهال ویلي و چې تهران او کابل د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره ګډې کړنلارې ته اړتیا لري. افغانستان او ایران نه دي ویلي چې د دغه سند په جوړولو کې څومره پرمختګ شوی او کله به د دواړو لوریو لخوا لاسلیک شي. د ملي اردو 203 تندر قلو اردو په غزنی ولایت کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د 203 تندر قلو اردو مطبوعاتي مسؤل ایمال خان مومن نن رسنوي ته ویل چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښته کې ځینې نور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي.
د لمړنۍ راپورونو پر بنسټ باندې 22 تنه طالب جګړه ماران په دغه نښتو کې او په دغه هوایي او توپچي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي.
تندر قل اردو ویلی دغه عملیات چې هوایی ځواک هم ملتیا کوله د قرباغ ولسوالۍ د بازار په ساحو کې سوي، او دغه بازار له طالبانو تصفیه شوی دی. بلخوا د غور د امنیت عامر نیک محمد نیکزاد وایي تېره شپه په دولتيار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې په ځوابي برید کې څلور وسلوال طالبان ووژل شول او یو تن ټپي شو. د شغلي نیکزاد په وینا نن مازیګر د فیروسکو په لویدیځ کې د طالبانو ماین په خپله پر دوی چاودلې چې دوه تنه طالبان یې وژلي. د دغه پیښو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندانه شل تنه پوځیان خوشې شول. د دغه وزارت یو ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځیان تېره شپه د کمانډو ځواک د عملیاتو په نتیجه کې خوشې کړای شول.
نیروهای اردوی ملی در عملیاتی که شب گذشته
د ملی اردو ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې تیره شپه د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه زندان وکړل، د ملی اردو ولس منسوبین او درې تنه پولیس خوشې کړل.
شغلی امن ونه ویل چې دغه پوځیان څنګه د طالبانو لاس ته ورغلي وو. د عملیاتو په جریان کې د وو وسلوالو د وژل کېدو او د دوی د یو مهم قمندان د نیول کېدو ادعا هم سوې ده. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دې موضوع په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د رسنیو ځینو خبریالانو او مسؤلانو د افغانستان د بیان ازادي کور په نوم یو بنسټ جوړ کړ. دغه بنسټ نن په خپل لومړی غونډه کې د سولې پروسې په پای کې د خبریالانو او د بیان د ازادۍ د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د افغانستان د بیان ازادي کور په خپل اعلامیه کې د خبریالانو په وړاندې د سیمې تاوتریخوالي او وژنو د پیښو څیړنه هم غوښتې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړیو کې ویلي و چې په قطر کې د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د سولې مذاکرو له پیل سره جوخت په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې زور زیاتای زیات شوی دی. په دې موده کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی تر څنګ ځینې نور خبریالان وژل شوي چې د عاملانو د محاکمې په برخه کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. د ایران دولتي ټلویزیون د نتانز پر اټومي تاسیساتو د تیرې یک شنبې د حملې د یو مشکوک تره هویت په ډاګه کړ. هغه حمله د دې سبب سو چې په دغو اټومي تاسیساتو کې د ایرانیمو د غني کولو لپاره تازه لګول سوي سنټرفیوژونه تخریب سي. د ایران دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړی چې دغه مشکوک کس رضا کریمی نومیږي چې 43 کلن او په اصل کې د ایران د کاشان اوسیدونکی دی. په راپور کې نه دی ویل شوی چې کریمی څنګه وتوانید د ایران تر ټولو خوندي اټومي تاسیساتو نتانز ته لاره پیدا کړي. راپورونه وایي کریمی له ایران وتلی او دولتي ټلویزیون وایي تهران هڅه کوي چې له قانوني چینلونو هغه بیرته ایران ته ستون کړي. ایران په هغه حمله کې خپل سرسخت دښمن اسرائیل دخیل بللی او د هغې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. اسرائیل په دې پیښه کې خپل رول نه دی تایید کړی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ په روسیه کې تر نیول کېدو وروسته خوشې او د اوکراین قونسلګری ته ستون شوی دی. نن تر دې مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې ویلي و چې د اوکراین یو ډیپلوماټ الکساندر سوسونیک په سنټ پیټرسبرګ ښار کې د پټو معلوماتو د ترلاسه کولو د هڅې په شک نیول شوی دی. دغه ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي و چې سوسونیک هڅه کړې چې له یوه نامعلوم روسي وګړي سره د کتنې پر مهال د روسیې د قانون د تنفیذ ادارو د معلوماتو له زیرمې محرم اطلاعات ترلاسه کړي. تبدیل کېده چې د اوکراین په سرحد او اشغال شوې کریمیا سیمه کې د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او کیف ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی. روسیې کریمیا سیمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو اقتصادي او پوځي ملاتړ کوي. او دوه روسي او یوه امریکایي ستور مزلې له نړیوال فضایي تمځای څخه په خوندې ډول په قزاقستان کې راستانه شول. د روسیې د فضایي ادارې ټلویزیون راپور ورکړی چې سرګی ریژیکوف، اود سویرچکوف او میرمن کاتلین روبینز نن سهار مځکې ته راستانه شول. دغو ستور مزلو شپږ میاشتې په نړیوال فضایي تمځای کې تیرې کړې. په همدې حال کې د سپیس ایکس په نوم خصوصي فضایي شرکت په پام کې لري چې د امریکا، فرانسې او جاپان څلور ستور مزلي را روانه پنځشنبه نړیوال فضایي تمځای ته ولیږي.
اوس هم د افغانستان په څولو ښارونو کې د هوا حالات
د افغانستان د څولو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې آسمانی موریز وی د تودوخه لوړ درجه شل ټیټه څلور. هرات کې هم آسمانی موریز د تودوخه لوړ درجه 28 ټیټه اته. کندهار کې هم آسمانی موریز خو د سبا د تودوخه لوړ درجه 13 ټیټه ولس. مزار شریف کې آسمان برګ د تودوخه لوړ درجه 24 ټیټه نه. او بل اخر جلال آباد کې هم آسمانی موریز د ورښت امکان شته د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه لس اټکل شوی ده.
تاسو د رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله اوري. امریکایي چارواکي وایي افغانستان ته نور سرتیری لیږي څو له هغې وده د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر خوندي او ډاډمن کړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربی په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته ویلي په دې اړه معلومات ورکړي او وی ویل چې د سپتمبر تر 11 چې کوم ځواکونه وځي دا د دفاع وزارت سرتیری دی او شخصي قراردادي امریکایي ساتونکي په دې کې شامل نه دي. نور تفصیل احمد فی برکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 11 میله افغانستان ووسی. د امریکا د دفاع وزارت وایند جان کربی ونه غوښتل چې په دې اړه ډیر توضیحات ورکړي، خو دومره یې وویل چې امریکایي ځواکونه د اوس لپاره په بیلابیلو برخو کې له افغانستانه د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی کربی خبري غونډې ته وویل دا منطقي خبره ده چې یو څلوشي سکیم راستو ته اړتیا شته، شایسته انجینری راستو ته، شاید د محافظت لپاره یو څه ځواک ته اړتیا وي، خو په موقتي توګه څو ډاډه شو چې په خوندي، منظم او اغېزمنه توګه پوځیان وباسو. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې متحد ایالتونه له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د کړې ژمنې سربیره یوه ډاډ ته اړتیا لري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 2500 نه 2500 ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه ووزي، نو ضرورت د دې نه و چې د 13 سپتمبر پورې دا موده وغځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کیږي، یا دا چې د افغانستان نه تهدیدونه، تروریستي تهدیدونه د امریکا او د یو متحدینو دپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بینالافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 13 چې پر افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د برید شلمه کلیسه ده، ټول امریکایي سرتیری له افغانستانه باسي. دا له افغانستانه د پاتې 2500 سرتیرو د ایستلو لپاره نوې نیټه ده. تر دې مخکې امریکا د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د می تر لومړۍ نیټې به څومره پوځیان له افغانستانه بهر کیږي. داسې اندېښنې شته چې طالبان شاید تهدیدونه رامنځته کړي که چیرته امریکایي پوځیان د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د شوې ژمنې له مخې ونه وځي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي که چیرته پر امریکایي سرتیرو یا د امریکا پر متحدانو برید وشي، سخت ځواب به ورکړي. جان کربي وویل چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د امریکا شخصي امنیتي قراردادیان به په افغانستان کې پاتې شي که نه، خو ده وویل چې هدف دا دی چې د امریکا د دفاع وزارت ټول پرسونل به د سپتمبر تر 13 له افغانستانه وځي.
افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو خبره چې د امریکا دفاع وزارت وایي د خپلو ځواکونو د خوندي استولو لپاره یې لیږي، څه معنا لرلی سي؟ څومره اړتیا یې ده چې باید دا کار وسي؟ او د امریکایانو ویره اصلا څه ده؟ دا هغه پوښتنه ده چې د یوې مرکې په سر کې مې د افغانستان د پوځي چارو کارپو او د دفاع وزارت پخواني جنرال دولت وزیر څخه وپوښته. هغه په جواب کې وویل
زه خو فکر نه کوم چې دومره ډېره ورته اړتیا وي، ځکه چې د دوی قوتونه چې وزي د افغانستان نه داسې کوم خطر خو زه ورته نه ګورم چې جدي خطر وي د دوی د قوتونو د ویسترلو لپاره. خو زما فکر دا دی چې دوی به دا قوتونه د دې لپاره راوړي چې 13 سپتمبر پورې دوی وکولی شي د شرایط آماده کړي چې د دوی قوتونو د وتلو نه وروسته حالات خراب نه شي. زه فکر کوم د دې په خاطر به وي، او که نه وي خو د دوی قوتونه چې وځي کومه خاصه خبره نشته، کوم جنجال نشته. دی دوی هغه کم عسکری چې پاتې دي هغوی کولی شي چې په 2 ورځو کې په الوتکو کې انتقال کړي. جدي اړتیا خو زه ورته نه ګورم.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې فقط یو همکاري او مرستې پیسې باید راغواړي؟ په دې ځواکونو کې چې امریکا له افغانستانه باسي، ویل کېږي چې د دوی قراردادیان پکې شامل نه دي. هغه قراردادیان چې په افغانستان کې دي، د دغو قراردادیانو شمیر زرګونو ته رسیږي. که دا راته وایي چې دغه قراردادیان په کومو برخو کې همکاري کوي، ماموریت یې څه دی په افغانستان کې، او د امریکایي پوځیانو سره یې توپیر په څه کې دی؟
امریکایان خو یوازې پوځیان نه لري په افغانستان کې، دوی دلته موسسات دي، کمپنۍ دي، او ډېر کارونه کوي. دوی د هغوی د ساتلو لپاره دوی قراردادیان لري، نو هغه قراردادیان دوی لپاره ضرور دي چې هغه د دوی هغه موسسات وساتي. د بېلګې په توګه لکه سفارت، او د سفارت سره نور ادارې دي، ډېرې موسسې دي چې دوی په افغانستان کې لري، استخباراتو موسسه ده، نورې موسسې دي، او هغه ټول قراردادیان ساتي. نو زما په عقیده باندې هغوی به دا قراردادیان د دې لپاره ساتي چې دغه موسساتې وساتي.
یو بله پوښتنه دا ده وزیر صاحب، چې تیر کال د فبروري پر 9 چې کله د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تړون لاسلیک سو، داسې ویل کېده چې په دې کې ځینې پټ اړخونه هم شته په هغه تړون کې. آیا فکر کوي چې د دغو قراردادیانو پرې ښودل تر یوې بلې مودې پورې د همدې تړون یوه برخه وي، هغه پټ برخه چې نه وه ښکاره شوې؟
ګوره، په هغې تړون کې خو یو دوه شیان وو چې هغه خلکو ویلي چې دا ښکاره شوي نه دي. تر اوسه دقیق معلوم نه دي چې هغه برخې به کومې وي، خو بیا هم هغه پریکړه چې دوی په منځ کې شوې وه یا کوم لاسلیک چې شوی وو په کوم سند باندې، هغه خو عملي نه شو. دوی خو ویلي چې موږ په اول د مې باندې باید خپل پوځیان وباسو خو هغه عملی نه شو. زه فکر کوم چې دا د قوتونو راتګ او دا د قراردادیانو پاتې کېدل او د دې تر څنګ په راتلونکي کې د دوی د استخباراتو پاتې کېدل یا نور ځینې شیان په هماغه قرارداد کې وي چې هغه خلکو ته معلوم نه دي، نو یا دغه بنیم زه فکر کوم چې 12 سپتمبر پورې فکر کوم چې دا مسله هم پټه مسله وه، کېدای شي چې دا هم په هماغه سند کې راغلي وي، نو هغه خو تر اوسه پرې معلوم نه دي. خو امریکایان خو کاملا افغانستان نه خوشي کوي. پرون بهرنیو چارو وزیر د امریکا وویل چې مونږ وتل په دې معنا نه دي چې مونږ افغانستان خوشي، افغانستان سره به مرسته کوو، د افغانستان وسلوال پوځ نه حمایت کوو، د افغانستان کومندویانو سره په خونه روزنه کې مرسته کوو، او د افغانستان کومندویان سره مونږ هغه ملاتړ ترنه کوو لکه اوسې چې کوو. نو معنا دا ده چې دوی وروسته هم دلته حضور خو که پوځي حضور نه لري نو سیاسي او ملاتړ په شکل باندې حضور خو لري.
د افغانستان د پوځي چارو کارپو او د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیر و.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeorl.org.
دستانو تاسید محل د ازادی رادیو پښتو ماشمنه خبری مجلوری. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی لطیر دو اونی و رهیسی پا کرونا ویروس دخته کسانو پشمیر که دیرش سالان زیادو علیه غلی دی. د دی وزارت ویان ازادی رادیو تو ویل تروس شوخوا 200 کسان د دی ویروس پا نوی بنا اخته سوی دی. پا ورت وقت که یوشمیر روغتیا پلان بیاوایی چه وسم باید روغتیا سپرشتنو تا جیدی پام وسی حقیقی چه خلکو پسامن ندی مارد کردی. پا دیر نور تفصیل زمام کارا کبی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو دوو اونیو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې د 30% زیاتوالی خبر ورکوي. د دې وزارت یو ویان عثمان طاهری نن شنبه ازادي راډیو ته وویل روان وضعیت ته په کتو سره باید خلک روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي.
په تیرو دوو اونیو کې د کرونا وایرس په مثبتو پیښو کې 30% زیاتوالی لیدل کیږي. په یو اونۍ کې موږ 1500 مثبتې پیښې درلودې. د دې وایرس هغه نوې بڼه چې انګلیسي په نوم ده تر دا مهاله شاوخوا 200 کسان پرې اخته سوي دي.
خو ښاغلی طاهری وایي افغان حکومت د دې وایرس د لا زیات خپرېدو د مخنیوي لپاره لازم چمتووالی نیولی. د نوموړي په خبره په تیرو 45 ورځو کې 180,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین شوی. د خبره شویو راپورونو له مخې افغانستان سره تر دا مهاله 15,200 هندوستان او 4,000 اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین مرسته کړې. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا د نور واکسین د راوړلو لپاره هم هڅې روانې دي. د افغان حکومت د لومړیتوبونو پر بنسټ دغه واکسین په لومړي پړاو کې روغتیایي کارکوونکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو، خبریالانو، زندانیانو، استادانو، ښوونکو ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پالان بیا د کرونا وایرس 30% زیاتوالی په تیرو دوو اونۍ کې د اندېښنې وړ بولي. روغتیا پال امین الله توخی ویل له کرونا وایرس سره باید ټوکې ونه شي.
نگران کننده خو بیا حد زیات ټوکی د نجس خلق وجنس بربادی کچری څوک مراد نه کی دا غ د خپل ژوند سره لوګ کول.
خغله توخی ټینګار کوي ک خلک دغه وایرس کې دی ونه غنی پایلې به خطرناک وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې تر دا مهاله په دې وایرس شاوخوا 500,000 کسان اخته شوې دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دی وایرس تر دا مهاله 2509 کسان مړ کړي او شاوخوا 5000 نور بهتری بیرته روغ شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړئ.
سمجھ رکھ لاسادی راڈیو اور دوستان اڑان دی پر خبروان کی د افغانستان اڑن نور خبرنو راپور نه هم در تلارو خو اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. راول کاسترو د کیوبا د کمونیست ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د دې معنی دا ده چې په شاوخوا نیمه پیړۍ کې په لومړي ځل به له کاسترو ګانو پرته یو بل څوک د کیوبا مشري کوي. دوی له 1959 میلادي کال راهیسې په کیوبا کې واک په لاس کې لري. راول کاسترو وویل چې خپل ماموریت یې بشپړ کړی دی. اسمت سروان نور تفصیل درکوي.
د کیوبا مشر راول کاسترو پرون جمعه وویل چې د کیوبا د کمونیست ګوند د مشرتابه استعفا کوي. نه اتیا کلن کاسترو د ګوند له مشرۍ څخه د لاس اخیستو خبره د کیوبا د کمونیست ګوند د اتم کانګرس په پرانیستونکي وینا کې وکړه. د کیوبا کمونیست ګوند د دغه هیواد واکمن او یوازینی ګوند دی. راول کاسترو د خپل ورور او د کیوبا د مخکینی مشر فیدل کاسترو او د هغه د ملګري چه ګوارا په ګډون په 1959 میلادي کال د باتیستا حکومت وپرځاوه. فیدل کاسترو او د دوی انقلابي ځواک واک ترلاسه کړ. راول کاسترو په پرونی وینا کې وویل خپل ماموریت یې ترسره کړی او د کیوبا پر راتلونکي ډاډه دی. د داونه ویل چې د کمونیست ګوند د سرمنشي په توګه به د چا ملاتړ وکوي، خو ویل کېږي چې دی لیوال دی چې میګل دیاز د ګوند سرمنشي شي. د کیوبا د رسمي خبري اژانس له لوري د کمونیست ګوند د اتم کانګرس د پرانیستونکو مراسمو خبره شوې عکسونه ښیي چې راول له میګل دیاز کانل سره یو ځای د مراسمو ځای ته ننوځي. سره له دې چې میګل دیاز د کیوبا د انقلاب له بل نسل سره تړاو لري، د کیوبا انقلابي مشرانو ته نږدې کس دی چې ګام په ګام یې وده کړي او اوس داسې ښکاري چې د ده پر مشۍ د دوی سلا ده. د کیوبا د کمونیست ګوند کانګرس د دغه ګوند تر ټولو مهمه غونډه ده چې په هرو 5 کلونو کې یو ځل د مشرتابه د ټاکلو او د پالیسیو د څېړلو لپاره جوړیږي. د کانګرس ناستې د بندو دروازو تر شا جوړیږي، خو ځینې برخې په دولتي تلویزیون کې خپریږي. راول کاسترو په 2008 میلادي کال د فیدل کاسترو له ناروغېدو وروسته د هیواد چارې په لاس کې واخیستې او دوه کاله وروسته رسمن په انتخاباتو کې د کیوبا ولسمشر شو. د په 2011 میلادي کال د کیوبا د کمونیست ګوند سرمنشي شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې راول کاسترو په کیوبا کې اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو ته دوام ورکړ، خو په نهایت کې دا پروګرام په ټپه ودرید. د دغو تغییراتو په لړ کې د اجازه ورکړه چې په کیوبا کې خلک له موبایل شبکې او اس ام اس څخه کار اخیستلی شي او خلک موټر پلورلی او اخیستلی شي. خو د راول کاسترو د استعفا معنا دا ده چې له 6 کلونو وروسته به په لومړي ځل پر کیوبا د کاسترو کورنۍ واک پای ته ورسیږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America
la reaction
ye hukumat mein wale
la Asia tar Australia
mir
mai
azadi radio wawrai aw jan khabar kai.
پېته افغانستان ته راګرځو. په هلمند ولایت کې سږ کال په 350 جریب ځمکه د بیلابیلو میوو نوي باغونه جوړ شوی دي. ځای چارواکي وایي دا باغونه په هغو سیمو کې جوړ شوی چې وړاندې روانو جګړو زیانمن کړي وو. نړیواله ټولنه او افغان حکومت له کلونو راهیسې هڅه کوي په هلمند کې چې د کوکنارو کښت پکښې ډېر دی، کروندګر د کوکنارو پر ځای نورو فصلونو او باغونو ته مخه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند د کرنې او بولګونې او مالداری رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته ویل چې د دې د ریاست لخوا سش کال د دې ولایت په څلور ولسوالۍ کې د انارو، شفتالو او پلمو 350 جریبه ځمکه باندې نوي تجارتي بڼونه جوړ کړي. نوموړي وایي تر دې مهاله دې نوو جوړ شوو باغونو ښه واده کړې او پلان لري چې په دې ولایت کې د کوکنارو د یو بدیل په توګه باغداري پراخه کړي.
ریاست زراعت په ناری سراج ولسوالۍ، نادالي ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ او ناوې ولسوالۍ کې 350 جریبه تجارتي باغونه جوړ کړي دي چې اوس د هغوی باغونه فعالنه، روزنه، بزګرانو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونو تطبیق او د نوي کال دپاره پر نوي بڼونو باندې پلانونه جوړول زموږ پروګرامونه جریان لري چې ان شاء الله را روان کال دپاره به موږ دا برنامه نور هم پراخه کړو.
الکو زیاتوي چې تر څنګ یې پر بڼوالو کیمیاوي سره هم ویشلې ده. هلمند چې جګړو پکښې کې باغونه زیانمن کړي، د کرنې او مالداري رئیس یې وایي چې د دې هڅو یو هدف یې د جګړو له کبله په دې ولایت کې باغداري ته د اوښتې زیانونو جبرانول دي. د هلمند کروندګر د کرنې او مالداري د ریاست د چارواکو دا هڅې ستایي. د دې ولایت دوه کروندګرو رحیم الله او جانان ازادي راډیو ته وویل باغونه د کوکنارو ښه بدیل کېدای شي.
هر اقدام چې د زراعت په برخه کې کېږي، یو نیالګی یو نهال کښېنول کېږي، هم ګټه ده، د هېواد ګټه ده، د خلکو په اقتصاد کې به رغنده رول ولري.
چې یو ځل دغه خلک دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو موږ ته ډېر روپۍ ګټي، دوی دا بیا اجاره کېږي. د کاله یو باغ یې تقریبا 4 لکه 5 لکه حتی تر 10 لکو پر یو باغ دوی په اجاره ورکوي. نو دغو خلکو ته چې داسې زمین اساسي دولت وکړي، نو دا زما په فکر سره 100% د کوکنارو په نه کولو کې کومک دی.
خو هلمندي کروندګر وایي هلمندیان همدارنګا روانه جګړه هغه ناورین بولي چې دې ولایت کې د کرنې او باغداري په شمول د عامو خلکو د ژوند پر هره برخه ناوړه اغېزه کړې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 10 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره هغه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونقرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سټ هم ورسی زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولي او کولی شئ چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او یا تکرار واوري که درس ختیر شوی. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان د بیان د ازادي کور انیسه شهید د کال غوره خبریاله اعلان کړه. دغه بنسټ نن په دې اړه په یو جوړې شوي غونډې کې د خبریالانو د ژوند په خوندیتوب او د سولې خبرو اترو پر مهال د بیان ازادي د لاسته راوړنو په خوندي ساتلو ټینګار وکړ. دغه غیر دولتي سازمان د تلو نیوز په نوم د یو خصوصي ټلویزیون خبریال انیسه شهید د 14 کال د غوره خبریال په توګه ونوموله. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خبریالانو هدفي وژنې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیان ازادۍ کور د شنبه په ورځ انیسه شهید د کال د غوره خبریالې په توګه وپیژندله او ورسره د خبریالانو د هدفي وژنو په دریدو او د خبریالانو پر وړاندې د وژنو او تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د سولې خبرو په پای ته رسیدو سره د بیان ازادۍ او خبریالانو د ژوند په خوندیتوب ټینګار وکړ. د افغانستان د بیان ازادۍ د کور په خبرپاڼه کې راغلي چې رسنۍ باید د ولې خبره تر جزئیاتو ته لاسرسي عمومي او تر څنګ د رسنیو او مدني ټولنو استازي باید د سولې په مذاکراتو کې حضور ولري. په خبر پاڼه کې راغلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون، د ډلې زور رسنیو قانون او د بیان ازادۍ تضمین لپاره باید یو حقوقي چوکاټ رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر وویل چې بیان ازادي او رسنۍ د افغانانو لپاره یو د پام وړ لاسته راوړنې دي.
دا یو داسې لاسته راوړنه ده چې هر څوک یې مني او په اړه یې اجماع موجوده ده. د بیان ازادي، د رسنیو وده او د چاپي او غږیزو رسنیو پراختیا څرګند حقیقت ده. دا د دولت، ملت او د ټولو افغانانو لاسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې په افغانستان کې روان وضعیت او په ځنګړي ډول د سولې ناسرګند برخلیک او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو د یو شمېر خبریالانو اندېښنې راپارولې دي. افغان خبریاله حسین احمدزی وایي
اوس اساسي مسله دا ده چې یو طرف ته د هیواد روسي حالت ته په کتو بل طرف ته د بهرنیو ځواکونو وتلو مسله مطرح شوې ده چې په دې روسي کې افغان خبریالانو د هدفي وژنو تر څنګ د کاغ موضوعات چې دوی ډېر زیات اندېښمن کړي دي.
په ورته وخت کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د جګړې دوام د رسنیو فعالیت له ستونزو سره مخ کړي.
زه فکر کوم د اقتصادي له لحاظ نه همدارنګه د سیاسي له لحاظ نه رسنۍ او بیان ازادي ته د بینالمللي قواوو وتل یو ګواښ ده او ډېر جدي ګواښ هم ده.
په څو وروستیو میاشتو کې په خبریالانو د رسنیو په کارکوونکو او مدني فعالانو بریدونه زیات شوي دي. افغان حکومت طالبان د دغو بریدونو مسؤل ګڼي، خو طالبانو تل دا ادعا رد کړې او ویلي چې په دې بریدونو کې لاس نه لري.
او دوستانو، د نن ورځې لپاره وروستۍ درې مجله خبرېدو ته چمتو ده. تر بیا مو پر خدای سپارم.